سلامونه ستړي مشه دا مخام شپږ بجې د تاسو مخک لا ساتې رادیو ناوړي اوس د ساتې رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سار لشبګو د مخام تر شپږو په لاندې صفون نسیم شپږ وش مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپږو په منځني صفات او شپږ نوي د مخامنې خبري مجله په خبرونو پیلو د افغان خزون جنوب بشری حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي نامري د طالبانو لوري د جنوب پر تبيسته کړو د پندیس په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیر دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولې او د جنسيتي تبيس پالیسي ته په افراطي ډول زور کړی. هغه هم تر اوسه ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضور منې کړي او حتی د اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. هغه لمري په یو ویډیو پیغام کې چې تېر شپې پر خپل ایکس باندې په خاني ټویټر خبر کړی د طالبانو نوې پریکړه ته په اشاره لیکلي دا نوې تګلارې چې ښځې او نجونې له طبي نسوتونو څخه منې کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی د روغتي خدمتونو په تېره بیا مندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. د غریب خبره د غیر انساني او له منطق څخه لري کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورڅخه اخیستل شوی او ښځو انجونې د اندرین ډاکټرانو لخوا د درملنې څخه هم منی کوي. دغه تګلاره به په هر مور او په هر هغه ماشوم چې لازېږېدلې نه دی اغېز وکړي. د طالبانو د امروختي امرستیال وزیر دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي یونستونو رئیسانو ته امر وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور د طبي یونستون ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوي. د پاکستان نابخانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مله احتجاجونو وکړل او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکي اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر یې په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 14 دی د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې سره راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړي پکې ووژل شو او د تیر کال د مې د 9 نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې 8 پکې وژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي هم درس غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید خوشي شي. عمران خان چې چرته دا دوه غوښتنې ونه منل شي نو د ډسمبر 14 به د مدني نافرمانۍ غورځنګ پیل شي او حکومت به هر ډول پایلو مسؤل وي. د پاکستان حکومت د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مرګ شوبلې خبره ردوي. دا سوری پوز د پنځمې پورز اعلان وکړ چې له هما خرڅخه یې شاته کړی ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرخې ماتې کړي. دا پرمختګ که د ولسمشر بشار الاسد لپاره لوی ګزار بلل کیږي. دا پوز اعلامیه څو ساعت وروسته له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د دغې ښار مرکز په لوري پرمختګ کړی دی. هما چې د سوریه په مرکزی برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک خار ګڼل کیږي او د سوریه د پوز لپاره د خار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یغیان په داسې حال کې دا د خار په نیولو بریالی شوي چې د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملشو د روسي او ایراني افسرانو په مرسته د دې خار دفاع کوله. د سوریه دولتي خبر اژانس دی وی پوزي سرچینې له قول خبرو کړی چې د روسي جنگي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او یوې زلزلې چې شدت درختر په کچو و درجه و پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ټکانونه ورکړي دي. له دې زلزلې وروسته چارواکو د سونامي خبر ورکړی دی. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامولت سیمه کې ساحل ته نږدې سوې ده. نوموړی د دې زلزلې د شدت کچا 6.6 درجه اعلان شوې وه خو وروسته د امریکا د جیولوژي ادارې په خپل نوي راپور کې د هغې د شدت کچا 2 درجه وښوده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د طالبانو لخوا نوی بندیز د ښځو حقونو څخه سره کرا سر خروانه ده خو افغان انجونی وای هلی لمن زتلالی
زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامیده راته ودرېده وه. زه هغه زما په فکر کښې سي و کوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه سره ونړېدل غوندې ارمانونه مې چې وختم کوي.
همدې بعده د نجونو هیلې او خوبونه درسره شریک کړو. له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو د ماشومانو او جهاد صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. خدای له هم درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه پاکستان ته به هم وشو چې افغان کډوال پکې ضرور کېږي.
یو شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي، چاته ویزا او پاسپورت هم لري.
همدارنګه سوریه ته هم ورځو چې وسلوالو پکې د دې هېواد څو ښارونه نیولي. نور مطلب نشته، بلتیا هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه په دې خبری مجله کې مو زعفری د سیال د محمود سیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری وای په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د ښځو د ګډون منع کول خورا طبیعي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د ښځو نجونو لپاره یوازینی لار چپاتې وه لمنځه وړي. د دې کمشنرۍ ویاند ویلي دا اقدام د ښځو نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیسته د غبرګونونو په دوام کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي کړنو د اوږدې لړۍ وروستی مورد دی چې د زده کړې کار او نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لنډ لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کېږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمیر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یوه له دوی څخه سیلې باران ازادي راډیو ته وویل
نو واقعنم زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامیده راته ودرېده وه. بیخي هغه زما په فکر کښې سي و کوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه سره ونړېدل غوندې ارمانونه مې ټول ختم کوي. صرف د ارمانو خبره نه وله، بلکې موږ غوښتل خپله دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوښښ کوو سي یو چا ته خدمت وکړو د وطن لپاره. بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سولو راته.
یوه بل نجلۍ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بیخي داسې حالت و چې هیڅوک هیڅ نجلۍ ته ځان نه پوهېده. دومره ټول شوکاک و، ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو اخرۍ وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وې. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
پایرن کې میشت یو شمیر افغان کارګران دا کوي چې تنخواه په وخت نه ورکول کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کار څیښت نه ډیر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي او له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي، زموږ مزدوري، نو بیا دای وای چې تاسو ته به درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیستې د یو باغ افغان کارکونکو شیر محمد وو، دا چې له یو کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخواه نه ورکوي.
یو کال کیږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو، په قاچاقي لارو باندې، په ډیرو سختو لارو باندې. نو دلته موږ یو د پیستو باغ ده، دغه کې کار کوو، خو دغه کوم ځای کې موږ کار کوو دغه مالک چې دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي. او چې کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي، زموږ مزدوري، نو بیا دای وایي چې تاسو ته به درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي. نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر سفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
دری کاله کیږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی، خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه، بلکه له ډیری کاریګرو په ځانګړي توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده، ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي، خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کیږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبوری له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي، خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کیږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو، خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوی وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څنګ هغه مهال ویلي او کڅو غیر قانوني کارګر و ګماري، هر ورځ په شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $60 کیږي جریمه کیږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګوندیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله لنګونو سره مخ دی. تفصیل څنګه کارونه ورو؟
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې لسته کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په راپور کې چې د جمعې په ورځ پور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی، چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي، ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي د زده کړو د دوام لپاره هیڅ لار نه لري، چې دا عملاً د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې لا تمه شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نشي تلای، ازادي راډیو ته وویل
سه سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان
دری کلا وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر اتک سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه پاتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک وو. کډینجونو پر مخ دی ښوونځي او دروازې نه وای تړل شوي. اوس به په یو لسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
مختنی فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زنه خوږیږم هغه هیلو ته چې ما د بدل څنګه ورسېږم. هیله لرم چې د خوانځي دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي، سو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې د همویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودونکو تګلارو اغېز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخو دوو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زکړه نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ودي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیري خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړی په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بیمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل په لپسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالی او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغېزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاوو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښيي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شانې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي وو افغانستان یو له هغو لسو هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسله والو له خوا د ستراتیژیک ښار هم نیول کېدل د منځني ختیځ په جګړه کې لوی بدلون رامنځته کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د حکومت د وسله والو مخالفو ډلو له خوا د دې هېواد پر دوهم لوی ښار نیول کې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبه دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د دې هېواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسله والو دغه چټک پرمختګ پر ولسمشر بشر الله اسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتېدو لپاره تر ډېره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی د یو لوی گزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې انسیډونکي آرون وایزلن وای د هما سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمېنې دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی، د روسیې یو هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ ښایي پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسله والو ډلو کارپوه فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي، خو بشار الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریې حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر درېیم لوی ښار حمص او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زلن ویل یاغان بچ د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي، له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد خپل ځواکونه د پیوړې کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپل کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2014 میلادي کال رئیس د سپایي پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارل چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنگیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیا هم له 2015 میلادي کال رئیس د سوریې له پاوز او ایران په لاو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایی بریدونه کړي دي، خو روسیا په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېل ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمو په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
له خبرونو ور اخوا،
په ایران کې د بشري حقوقو ځینې فعالان د حجاب په اړه نوی قانون د ښځو په وړاندې د غچ اخیستو یو بل ګام بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران حکومت هغو کسانو ته چې د حجاب لنوي قانون څخه سرغړونه کوي د اوږده بند په ګډون درنې جریمې او د سفر د بندیزونو سزاګانې ټاکلې دي. دغه قانون چې د نومبر میاشتې پر 13مه د عفاف او حجاب قانون تر سرلیک لاندې تصویب سو، په ایران کې د غوغا لامل سوی چې حتی مشهورو دینی عالمانو هم ور باندې نیوکې کړې دي. دغه قانون چې څلور اویا ماده لري، له خلکو غواړي چې د قانون د سرغړونکو په اړه پولیسو ته راپور ورکړي او زیاته کړي ده چې ټکسي چلوونکي او نور کاروباریان یې که رعایت نه کړي مجازات کیږي. به د ایران د بشري حقوقو یوې نامتو فعالې نسرین ستوده د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته ویلي، دغه نوی قانون ته حتی د قانون نوم هم نسی ورکول کېدای.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا،
موږ اصلا نشو کولای دغه متن ته د قانون تعبیر ورکړو، په دې دلیل چې یوازې په نمایشي ډول له مراحل تیر شوی، ځکه چې د قانون په تعریف کې اصولا د خلکو استازي د ټولنې د امنیت ساتلو په نیت د خلکو د خوندیتوب لپاره ځینې موارد تصویبوي.
پیرن کې زیات شمیر شوزو د حجاب لا غوستلو ډډه کړې ده چې د ایران د نظام یو له اصلي ستنو ګڼل کیږي. په بشپړ ډول د حجاب رعایت په 2022 میلادي کال کې په ټول ایران کې د بیسارو لاریونونو یو اصلي موضوع و. دغه لاریونونه په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې لمړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د گشت ارشاد پولیسو لخوا نیول شوې وه. د مهسا لمړینې وروسته ښځو او نجونو د لاریونونو پر مهال له سرونو څخه پړونی یا حجابونه لرې کړل او اور یې ورواچاوه. د ایران حکومتي چارواکو هغه مظاهرې وځپلې چې په نتیجه کې په سلګونو معترضان یا ووژل سول یا هم زندانونو ته واچول سول. د ایران د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده ویلي، ایرانیان د دغو وژنو عاملانو ته د سزا غوښتنه لري، خو د هغې په وینا قانون جوړونکو د دې کار پر ځای یو نوی قانون تصویب کړ چې په یو ډول له نارینهو او ښځو څخه غچ واخلي. نوموړي د انتقاد په ډول خبرداری ورکړ که دغه قانون فسخ نه سي، په ایران کې به نور لاریونونه پلان سي. په همدې حال کې د ایران سینماګر او د مستندو فلمونو جوړونکي سپیده ابتهی وایي،
در همین مدت کوتاه که صحبت از
کلا چی د حجاب د نوی قانون د تصویب خبره راغله، په لنډ موده کې یعنی په وروسته یو څو ورځو کې لکه د ایران مدني ټولنې ته یو جدي گزار ورکړل شوی وای. هغه ټولنه چې تصور وکړي په وروسته یو اونۍ کې څه ور باندې راغلل، دوی له ځان وژنو پر سړکونو له انفرادي احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوی وي. د ایران سپایي پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوې قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22مه د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بی حجابۍ د پریښودو لپاره د یوه کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونی د اسلامي چارو پوهه او د ایران د حکومت منتقد او تحلیلګر صدیقی وسمقی او حقوق پوه او د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده په یو غټ بیان کې د حجاب او ایفاب نوې قانون شرمون کوي او د خنده وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلی کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. پیران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلی کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یو پرانیستي لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې د قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یو اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملی زد او تفرقه اچون کې بللی او د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده.
اوس به هم په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو جزئیات درکړو.
نگه تمام پاکستانی ها را محکمه کردن، اما برادر ما را محکمه هم نکردن. تمام افغانایی که در موتری بودن بیخی جدا بودن و اونا را هیچ از موتر پایان نکردن و هیچ محکمه نکردن. دیگر فعلا آدرسش دقیق بر ما هیچ معلومی نیست.
په اسلام آباد که یو افغان کډوال چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی دی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل.
بله، یا برادر مرا روز جمعه تاریخ 29 یا 28
زما ورور یې د جمعې په ورځ یعنی د نومبر پر 9 د اسلام آباد له پېښور مور مارکیټ څخه بیولی. ډیره هڅه مو وکړه، بیا یې هم خوش نه کړ. یو ان ایچ سی آر ته مو زنګ ووهه، توکن نمبر مو ورولیږه. هغوی وویل چې موږ څه نسو کولی، شخصي وکیل ونیسئ. ټولې محاکمه کړل خو زما ورور یې محاکمه هم نه کړ. د افغانانو موټر بیخي بیل و.
نگه یک دو سه بار محکمه آوردشان.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د وروستیو سیاسي اختلافاتو او لاریونونو وروسته د دې هېواد پولیسو د افغان کډوالو نیول ډېر کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 15 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د اسلام آباد په ښار کې د طالبانو د حکومت د قونسل له قوله ویلي چې 800 افغانان د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې د نیول شویو افغانانو لیست له پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر سره شریک شوی او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه شوې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو په خبره یاد کسان ډېری د اسلام آباد له بارکهاو او پېښور موړ سیمو څخه نیول شوي. یو افغان کډواله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او پلار یې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل.
زما پلار د جمعې په ورځ ماښام تقریبا 6 بجې له پېښور مور څخه ی جناین فور چې په خپل غریبي بوخت او یو اونۍ کېږي چې له پولیسو سره اسناد هم درلودل بیا هم نیول شوی.
نو موري دی یو ان ایچ سی آر دفتر د کډوالو ستونزو ته په ناپامۍ تورنوي. د یادونه ده چې تیره اونۍ د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د ملاتړ کوونکو له لوري د لاریونونو وروسته پاکستانی چارواکو ادعا وکړه چې ځینې افغان وګړي هم په دې مظاهره کې ګډون کړی وو. د اسلام آباد د پولیسو قماندان سید ناصر علي رضوي ویلي چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو څخه 55 افغانان وو، خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې افغان کډوال په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل نه دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا استازي میوند علمی افغان هم نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه تقریبا 15 ورځې شاوخوا کېږي چې د پی ټی آی یو مظاهره و یا احتجاج و په اسلام آباد کې. بعد له هغه نه یو شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي، چې هاته ویزا او پاسپورت هم لري. دغه بي سي ونټین کې تقریبا 2000 افغان فامیلونه اوسېږي چې هیچا په دې مظاهرو کې اشتراک نه ده کړی، ولې یو تعداد افغانان نیول شوي دي.
په اسلام آباد کې افغان کډوال او د دوی شورا د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو زورول او نیول بند کړي.
یادونه ده چې په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ پیل شوه او تر اوسه په سلګونه زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د ری خبری مجلې لپاره مې همکار جعفر احمدي سټډیو ته راغلی. احمدي صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی.